دا مشال ریډیو د نن د ګل ورځ او د 2015 میلادي کال د نومبر د میاشتې 13 نیټه ده. په پښتونخوا کې د سحر 9 بجې شوې د شاین بنری ما او تاسو ته د مشال ریډیو په دغه سهارنۍ خبرونه کړکلې ويم د دې امید سره چې روغ جوړ او خوشاله به په خبرونه کې تاسو لپاره د پاکستان افغانستان سیمه نړۍ نه راپورونه او تبصرې لرو. د پاکستان او افغانستان د ځلي سیاسي مشرانو مرکې ته هم وړاندې کوو. خوړومبي د دې وخت خبرونه لومبه مهم خبرونه تمه دا چې ورس پشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځنی رسمي سفر په پیر کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د عوامي نشترګون مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف یې د دې خبرې ضمانت غوښتي دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني او په داسې حال کې چې د نړۍ څه باندې یو سل څلوېښت هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلونونو په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانس ته رسېدلي سلګونه زره اعتراض کوونکو احتجاجي مظاهرې کړي دي. د خبرونو تفصیل تمه دا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د راپورونو له مخه ولسمشر غنی د نواز شریف د غوښتنه چې په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون د نړیوال کانفرنس په څنډه کې ورسره وګوري پرون ومنله. له دې مخکې افغان ولسمشر ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له وزیر اعظم سره وګوري، خو د ولسمشر یو سلاکار پرون د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي هغلی غنی د پښتونخوا او کوټې د هغه سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب وایو او له نواز شریف سره د ملاقات خبره ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر غنی به نن په پیرس کې د ماحولیاتي بدلون نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به له ولسمشر فرانسوا اولاند سره وګوري. د پلان له مخه افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته، سبا سه شنبې جرمني ته او په پای کې سویډن ته ولاړ شي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغه افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې دې دوو هیوادونو ته کړه شوي دي. د عوامي نشترګون مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف یې د دې خبرې ضمانت غوښتي دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي له مشال ریډیو سره د کابل د درې ورځني سفر وروسته په ځانګړې مرکه کې ویلي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړې دي، دا اوس د دواړو هیوادونو پورې اړه لري چې پر مخ څنګه ځي. نوموړي زیاته کړه
مذاکرات نه بغیر د دغه حل نشته، د دې مسلې نه دا دروازې بیخي نه بنده وي. نور هم درسره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ، خو زموږ دا
نوموړي د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل چې کابل ته د تګ نه وړاندې د وزیر اعظم نواز شریف سره په ملاقات کې هغه ته ویلي وو چې د خود مختار او جمهوري پاکستان او خود مختار او جمهوري افغانستان نه بغیر د سیمې د ستونزې د هواري بل لار نشته. نوموړي ویره څرګنده کړه چې کچري د روان کال د اپریل د میاشتې پورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د امن پروسه پیل نشي نو د سیمې د امنیت ستونزه به نوره هم خرابه شي. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزه ښایي له منځنۍ اشیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کی. د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې دواړه ورونه هیوادونه باید د یو بل غوښتنو ته په پام سره د ستونزه هواره کړي. په بیان کې د پاکستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو د مرستالې له قوله ویل شوي چې پاکستان د افغانستان له لارې د 1500 میګاواټ برېښنا او همداراز د ترکمنستان له لارې د طبیعي ګیس د واردولو پلان لري. بیان د میرمن فهمیدا کوثر جمالی له قوله وایي چې د دې کار لپاره د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې باید عادي وي. میرمن جمالی زیاتوي چې د انرژۍ د انتقال د دهلیز به په سیمه کې د ثبات او سوکالۍ له ټینګښت سره مرسته وکړي. پاکستان د افغانستان هغو لاریو ته چې هند ته مالونه لیږدوي له خپلې خاورې د تیرېدو اجازه نه ورکوي او افغانستان هم په یو ځوابي اقدام کې د پاکستان پر هغه لاریو چې منځنۍ اسیا ته مالونه وړي بندیز لګولې دي. د ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زاخلوال په پا پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې همداراز خبر ورکوي چې د دې وزارت د وړاندیز او د ولسمشر لامر سره سم عمر صمد په بلجیم کې او شکریا بارکزی په ناروې کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ګمارل شوي دي. په بیان کې همداراز راغلي چې میرویس نایاب په ترکمنستان کې او سید مصدق خلیلی په چک جمهوریت کې د افغانستان د سفیرانو په توګه ټاکل شوي دي. د بهرنیو چارو وزارت بیان زیاتوي چې د افغانستان نوي سفیران به له دې هیوادونو څخه د اعتماد لیکونو له ترلاسه کولو وروسته په کار پیل وکړي. په داسې حال کې چې د نړۍ د سباندې 140 هیوادونو مشران د ماحولیاتي بدلون په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانسې ته رسیدلي سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه وکړه. په پیرس کې پرون زرګونه اعتراض کوونکي لاس په لاس د ښار په هغه سیمو کې راټول شول چې د بیړني حالت د قانون له مخه ورپکې د مظاهرو اجازت نشته. اعتراض کوونکو د باتکلان د موسیقۍ د سالون مخې ته هلته چې یوې وسلوالې ډلې شاوخوا 90 کسان په ډزو وژل د 100 میټرو په اندازه فاصله پرېښوده سو د دې پیښې قربانیانو ته درناوی ورکړي. فعالانو د پیرس په یو مرکزی چوک کې سباندې 40,000 جوړې بوټان دغه کسانو په استازیتوب کې ښودل چې په دې مظاهره کې ګډون نشو کولی. د نړۍ د رومن کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس او د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کیمون هم یوه جوړه بوټ ورکړی وو. دغه و د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا کې تاسو ته هرکلی. اوریدونکو زموږ خبرونې تاسو د ریډیو سره سره د مشال ریډیو .com د لارې هم اوریدئ شئ. تمدا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني سفر رسمي سفر په پیل کې نن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د عوامي نشترګون مشر اسپندیال ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه مني، او د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. اردن کو زموږ غړو مې موجوده په پام کې دا چې ولسمشر اشرف غنی په پیرس کې د پاکستان له وزیر اعظم نواز شریف سره کتنه وکړي. دا کتنه په داسې حال کې کیږي چې د افغانستان او پاکستان اړیکې د طالبانو د پخواني مشر د مړینې د خبر له اعلانېدو وروسته تر پخوا زیاتې سړې شوې دي. ولسمشر غنی چې د یو شپږ ورځني سفر په موخه اروپا ته تللې، نن به همداراز د اقلیم د بدلون یا ماحولیاتي بدلون نړیوال کانفرنس ته وینا هم وکړي. په دغه اړه احمد تکل راپور راکړي.
په پام کې ده چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د خپل شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې په پاریس کې د پاکستان او برتانیا له صدر اعظمانو سره وګوري. د راپورونو له مخې ولسمشر غنی د نواز شریف دا غوښتنه چې په پاریس کې د اقلیمي بدلون د نړیوال کانفرنس په حاشیه کې ورسره وګوري پرون ومنله. په داسې حال کې چې د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی، افغان ولسمشر مخکې ټینګار کاوه چې نه غواړي د پاکستان له صدر اعظم سره وګوري. خو په سیاسي چارو کې د ولسمشر سلاکار پرون ازادي راډیو ته وویل ښاغلي غنی د پښتونخوا او کوټې د هغو سیاستوالو چې کابل ته تللي وو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي او له نواز شریف سره کتنه یې ومنله. ټاکل شوی چې ولسمشر اشرف غنی به په درې اړخیزه غونډه کې له ګډون وروسته په پاریس کې د اقلیمي بدلونونو نړیوالې غونډې ته هم وینا وکړي او بیا به د فرانسې له ولسمشر فرانسوا اولان سره وګوري. د پلان له مخې افغان ولسمشر به نن ناوخته ایټالیا ته ولاړ شي او د هغه هیواد له مشرانو سره به د دوه اړخیزو اړیکو د پیاوړي کولو په اړه خبرې وکړي. د جمهوری ریاست مطبوعاتي څانګې په یو بیان کې چې پرون یې خپور کړ ویلي چې ښاغلی غنی به سبا سه شنبې جرمني ته ولاړ شي او د هغه هیواد له ولسمشر او صدر اعظم سره به کتنه وکړي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر به په هغه غونډه کې هم ګډون وکړي چې د افغانستان او جرمني د سیاسي اړیکو د سلمې کلیزه په ویاړ جوړیږي. اشرف غنی به اروپا ته د سفر په وروستۍ برخه کې سویډن ته ولاړ شي. افغان ولسمشر به له سویډني چارواکو سره پر لیدنو کتنو سربیره د پلازمېنې ستوکهلم د ټکنالوژۍ په شاهي انسټیټیوټ کې هم وینا وکړي. ویل کېږي چې د سویډن او جرمني له مشرانو سره د افغان ولسمشر د خبرو مهمه برخه به د هغو افغانانو د ستونزې په اړه بحثونه وي چې په دې وروستیو کې د دوو هیوادونو ته کډه شوي دي.
و هم اورېدل چې ولسمشر اشرف غنی نن په پیرس کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا په درې اړخیزه غونډه کې ګډون کوي. همداراس په پام کې دا چې ښاغلی غنی به اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په ترڅ کې نن ناوخته ایټالیا ته، سبا به جرمني ته او په پای کې به سویډن ته لاړ شي. اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه باندې د مرکه تاسو ته وړاندې کوو. د اکبر وردګ چې هغه موږ ته اروپا ته د افغان ولسمشر د رسمي سفر په اړه احمد تکل په فرانس کې لمیش افغان کارپو اکبر وردک سره مرکه کړې ده. دا مرکه وو
ولسمشر خو د کانفرنس چې یو بل ملي لوی کانفرنس په دې کې ګډون کوي، مګر په دې کې شک نشته چې په لوی کانفرنس نو په څنګ کې به د ځینې نور رهبرانو سره د ملاقات زمینه ورسره مساعد شي. له دې خاطره د سفر د دوړ لحاظ نه چې هم د چاپېریال د خاطره او هم د افغانستان د روان حالات خاطر باندې د ډېر اهمیت وړ سفر ګڼل کېدلی شي.
ویل کېږي چې د دې سفر په حاشیه کې به ولسمشر په درې اړخیزه غونډه کې د افغانستان، پاکستان او برتانیا له مشرانو سره هم وګوري. د ولسمشر د سفر یوه مهمه برخه به فکر کوي چې دا غونډه وي او که به نور موضوعات وي چې دا به تر سیوري لاندې راشي.
زه فکر کوم چې دا موضوع خو یو ډېر عمده موضوع ده چې ښایي چې ولسمشر په دې برخه کې خبرې اترې وکړي د دې رهبرانو سره، مګر څه کومه ته پورې چې زما معلومات دي ولسمشر تر ډېره وخته پورې د ځینې ډیپلوماتیکو فشارونو سره سره د پاکستان د سرزند لیډرنه انکار کړی وو، مګر اوس داسې ښکاري چې د پښتونخوا د رهبرانو او د بلوچستان د رهبرانو د ډېر اصرار له امله دا خبره منلې وي چې د پاکستان د سرزند سره وګوري. مګر زه داسې فکر کوم چې ولسمشر د پاکستان ناامید شوی وي او د نتیجې تر رسېدو چې پاکستان سره مذاکرات کومه نتیجه نه ورکوي، نو له دې خاطره د اوسنۍ چانس چې پاکستان ته ورکول کېږي چې دوی آیا په رښتیا هم غواړي د افغانستان به د سولو برخه کې کار وکړي او که نه هسې تېسل کوي.
ستاسو څه تمه ده ډاکټر صاحب چې ولسمشر به له یوه جدي موقف نه په دې درې اړخیزه غونډه کې خبرې وکړي او که به بیا هم هغه بې اعتباري او نه اطمینان چې په دا دومره وخت کې ورسره و هغه به د ده په څرګندونو کې او په خبرو کې ښکاره شي؟
خبره خو داسې ده چې پاکستان په افغانستان کې د خپل نفوذ لپاره ډېره لویه او د اوږدې مودې سرمایه ګذاري کړې ده. پاکستان په ډېر اسانه د خپل هدف نه تېرېږي. پاکستان تر هغه وخته پورې خپل هدف باندې ښایي چې کلک ولاړ پاتې شي تر څو یو ډېر جدي بین المللي فشار پرې باندې رانشي. زه فکر کوم چې دا مذاکرې به هم د هغه تېرو مذاکرو په شان باندې محسې یو څو وعدو باندې پای ته ورسي او عملي نتیجه به یې چندان حس وړ نه وي.
ډاکټر صاحب، نورو هیوادونو ایټالیا او جرمني او همداراز سویډن ته هم ولسمشر روان دی له پاریس وروسته. دا ستاسو په نظر څومره اهمیت لري او د ده د سفر هدف څه کېدای شي د هیوادونو ته؟
دا درې هیوادونه چې تاسو یاد کړل البته ډېر مهم هیوادونه دي په جهاني مسایلو کې د افغانستان د سولې برخه کې هم رول لوبولی شي، مګر ما په فکر باندې ښایي چې د ولسمشر غني عمده مذاکرې د درې هیوادونو د رهبرانو سره د مهاجرینو په برخه کې وي، ځکه چې اوس د افغاني مهاجرینو د منلو مسله ډېره ګرانه شوې او پیچلې شوې ده. او که چېرته دا مهاجرین بېرته افغانستان ته ور وګرځول شي په افغانستان باندې ډېر زیات اقتصادي او اجتماعي فشار دی.
د پاکستان او افغانستان لکه د امن پروسه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي له مشال ډیډو سره د کابل د درې ورځني سفر وروستو په یوه ځانګړې مرکه کې خبرې کولې چې زموږ همکار ګل ایاز سره کړې ده. ګل ایاز په سر کې ترې پوښتلي چې د کابل په سفر کې مهم کارونه سو نوموړی وای.
زما پتون یو ورځ مخکې زه د کوریډور په مسله کې میاسبلا میا نواز شریف له نو چا له د ملاقات له لاله ما نو ما ورته چې دا ستاسو کو دا دروازه بيخي بندې دي افغانستان او ستاسو او غرب پکې موږ ته باځکه شو چې دیخو هم پښتون مري هغو هم پښتون مري او دونه وینه د پښتنو تی شو چې زما سره که د دواړه جنګیزي مه را یوځای کړې نو مشترکه پر دونه وینه نه ده تی شوې اخر د دوی خو څه خبرې اتره خو کول غواړي نو وی چې ما ورته چې ګوره د اعتماد فقطان دي د اعتماد بحالول غواړي او اعتماد چې دی نو اعتماد ضرور بحالوي کمزوري نشي بحالولی تا سرتاجزي صاحب ولې زه ډېرې جب کوم د سرتاجزي صاحب په بیا د سرتاجزي صاحب د لس خبره نه ده نو وایي چې که تاسو هغوی کمنټ کړو چې دغه ته پارس ته راشي ځکه چې هغه وایي چې زه پارس ته نه ځم نو چې بالکل موږ ورته دا ریکوست وکړو چې هره دروازې مه بندوئ دروازې کولو پرېږدئ نو چې موږ په ډېرې وسو وکړې پولیټیکلي ډیپلوماټیکلي او نورو ملکونو په وسو وکړو نه مني هغه چارخو چې موږ راوړو نو په امر سره دا خبر وکړه او بیا په شریک ورته درو وړه د لوچېږي د څلې چې له مذاکراتو نه بغیر ته هیڅ دغه حل نشته د دې مسلې نو دا دروازې بيخي مه بندوئ نور هم در سره دا کار نشته چې تاسو څه فیصلې کوئ څه نه کوئ خو موږ دا حق ګڼو چې دا دروازې کولو کو چې تاسو سره خپل منځ کې کینو او بیا چې ته دلته د وې باسه چې بیا چې یو ګارانټي ده تاسو غواړو او هغه دا ده چې ته به او کندي دا وې چې زه د افغانستان سوورنټي تسلیموم افغانستان یو خود مختار ریاست دی او ما ته دا پیغام چې خود مختار او جمهوری افغانستان او خود مختار او جمهوری پاکستان چې دې ته نه علاوه د دې ریجن بل خالي نشته نو زه خو چار دا غی خو چې موږ ورنو خبره مو سره وکړه نو نن لا ترسته
سندر ولی خان صاحب څنګه تاسو ویل چې تاسو په دې خبره او افغان ولسمشر قانې کړو چې ملاقات وکړي په دې ملاقات کې افغانستان څه ګیلې وړاندې کړې تاسو ته او کنه چې د پاکستان په اړه لري
نو ګیلې خو ګوره دا څه چلې چې په دوه طرفین ما ورته ویل چې دوه طرفین بدګمانې دي بې اعتمادي ده نو بې اعتمادي خو چې کوم چې موارد دي هغه موارد خلک دې یو بل ډېر کولې شي کنه او ما ورته وی چې زمين په مالې په پورتو کې چې څو یو ما ورته چې ایرټمس دي ترمنزا اوبسته کې زونه نشته نو کله دې ایرټمس ته تاسو صبر کوئ دا په تایم کې دا رمه کې نو دینه به موږ کې یو شي او ما ورته چې خوري دې چې زه غلطه ما خو چې زه سوي دې منو کې دا دار دار روان جمع زمونږ نه اصل لا ځای شو او پرې له پورې یو پروسس آنلاین نشو نو زه خدای کی زغلت خدای کی زغلت خو زه بیا په دې علاقه کې د شام دا وینم چې خلکو نه مشام هیڅ شي
اوس در ولی خان صاحب دین مخ کې هم د پښتونو چې کوم قامي مشران دي دغه شان تګونه کړی وو دا غي څه نتیجې کوم ګورو په دې غ کې دا څه ښکارا نشوي استاد څه خیال دی چې اوس دا کم تاسو ورغلی وي افغان حکومت او پاکستان حکومت څه نه څه خبرو ته دی وسه لا شبي هم دي خو راتلونکي تاسو څه ګورئ چې دا سفر به څه په ګټه تمام شي کنه
مور چا مې رښتیا دی چې زما خو د خپل خاورې باندې حق او د خپل قوم باندې حق چې دا دروازې کولو کوم موږ خپل هغه ډیوټي وا هغه موکړه دروازې کولو کړې اوس خو دې دي کی چې بس ته نه اخر شونه تر کومه بیا تا لګي یو دا ویني به زموږ تیږي
راتلونکي ګوري چې را سنه سبا دا سفرونه او دا د پاکستان حکومت په هم دې خبرې ته
جی ګوري جی خامخابه پر امید یو چې پر امید کې ګناه نو بیا خو نماشه دې امریکانا
یو اخري پښتنه د پاکستان فوج په دې کې تاسو وسره دا خبره اترې وکړي چې د پاکستان فوج کوم کردار دی په دې هرڅ کې نو اغي سر به څنګه تاسو
پر باخو ماخو تا کوي ماخو تا کوي ځاني چې موږ په خپل ځان د دا حق غوړو د دې ملک مو د افغانستان چې دروازې کولو کو او دی او مشتره ودی کړم موږ خپل فرصت ورکړو بین کینول اوس مخکې دوا کوو خیر غواړه او بس تم خیر غواړه زبون خیر غواړه ما
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
زه د دې پښتنو
د مرکه
بیا غینه پسته په ډیستریټ کې
منګل ته دې چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا د شنبه په ورځ
افغانستان به یو ځل بیا نن او سبا په برسلز کې د ناټو د بهرنیو چارو وزیرانو د غونډې د جنډا په سر کې ځای ولري ناټو غواړي چې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې او ملاتړ د ماموریت لپاره د مالی مرستو په یقیني کولو سربیره دغه راز له دې هیواد سره اوږدمهاله مشارکت هم ډاډمن کړي نور تفصیلي له بروکسل څخه د ازادي ریډیو د خبریال نوریاس نوري په راپور کې
ټاکل شوی دی چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران به د افغانستان د امنیتي ځواکونو د مالی ملاتړ په دوام ټینګار وکړي. د ناتو یو چارواکي د بلجیم په پلازمینه بروکسل کې د ناتو د بهرنیو چارو وزیرانو د دوه ورځنۍ غونډې تر پیلېدو مخکې تیر ماښام په بروکسل کې د ازادي راډیو ته وویل چې وزیران به له افغانستان سره د ناتو د اوږدمهاله شراکت د پیاوړي کولو په تیره بیا د سیاسي ډیالوګ په اړه بحث او خبرې وکړي. دغه چارواکي وویل چې د ناتو د بهرنیو چارو وزیران او همدارنګ د هغو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران به چې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ په ماموریت کې ونډه لري سبا په بروکسل کې د افغانستان د بهرنیو چارو له وزیر صلاح الدین ربانی سره وګوري. ټاکل شوی ده چې په افغانستان کې د ناتو ملکي استازی اسماعیل آراماز او هم د ناتو په مشرۍ د قاطع ملاتړ د ماموریت مشر امریکایي جنرال جان کیمپل به هم دغې سرمشریزې ته د افغانستان پر روان امنیتي وضعیت رڼا واچوي. دغه چارواکي ازادي راډیو ته وویل چې په پام کې د جنرال جان کیمپل د ویډیو کانفرنس له لارې په دې غونډه کې ګډون وکړي. د ناتو د دغه چارواکي په وینا د دغه سازمان د بهرنیو چارو وزیران به په غونډه کې په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ ماموریت وڅېړي او په دې اړه چې هغه په څه ډول په 2016 میلادي کال کې دوام ومومي له بحث وروسته ځینې پریکړې وکړي. د ناتو د بهرنیو چارو وزیران په داسې حال کې په بروکسل کې د افغانستان په اړه خبرې کوي چې په دې وروستیو کې د دې هیواد د امنیتي وضعیت خرابوالی، په تیره بیا د کندوز ښار سقوط، د افغانستان یو شمېر لویدیز متحدین اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتونو د پوځي حضور په اړه له وروستي اعلان وروسته چې غواړي د مخکني پلان خلاف یو زیات شمېر سرتیري په 2016 میلادي کال کې هم په افغانستان کې وساتي، د ناتو یو شمېر نورو غړو هم د همدې کال تر پایه خپل پوځي ماموریتونه تمدید کړي دي.
دا مشال ریډیو ده.
چارواکي وایي چې نن به د شمالي وزیرستان د نورلسو سیمو مشران رابلي او خپلو سیمو ته د ستنېدو لپاره به ورته فارمونه او هدایات ورکوي. د اندراج نه وروسته به د شمالي وزیرستان د نورلسو کلیو نه د بې کوره شوي خلکو مرحله وار ستنېده پیل شي. په دغه اړه زموږ همکار عمر دراز وزیر نور حال راکوي.
دا انتظامیه په وینا د شمالي وزیرستان حکیم خیل مبارک شاهی، برویم خیل ماما زیارت، میرخان کلی، غونډی کلی، پلولی راجی خیل، انغر کلی، پیران کلی، خانیوال، بانگیدور، گلاک خیل، شرخیل، نواب منډی، نان خیل، نرای کلی، سیرډوگ او عثمان خیل کلیو مشرانو ته به دغه د وپسی فرمونه حواله کولی شي. او د یادو سیمو مشران به بیا په روانو ورځو کې د خپلو خپلو سیمو کډوالو واپسۍ لپاره اندراج او تصدیق کړي. د انتظامیې په وینا د نونس کلیو کډوالو اندراج او ملکانو تصدیق نه پس به یادو سیمو کډوالو واپسي مرحله وار شروع کوي. د یادونې ده چې شمالي وزیرستان کې فوزي عملیاتو څخه لس لکه خلک بې کوره شوي او د روان کال مارچ میاشتې 1.5 نیټې نه بیرته واپسي شروع شوي، چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې 15,000 کورنۍ ستنې شوې دي. څو ورځې وړاندې د خیبر پختونخوا گورنر سردار مهتاب عباسی جنوبی وزیرستان دورې پر مهال ویلي ول چې کډوال به د 2016 کال تر نیمایي پورې واپس ستانه کړي. شمالي وزیرستان کډوالو په بیا بیا دغه غوښتنه کړې چې کلیر شویو سیمو ته دې زر ستانه کړي. دا د هم یادوي چې شمالي وزیرستان میرانشاه تحصیل دغه اولنې سیمې دي چې په روانو ورځو کې باید د کډوالو واپسي شروع کړل شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د اتوار په ورځ په بینګور کې د سیمې د مشرانو یو لوی غونډه وشوه چې پکې د سواد د تاریخي تعلیمي ادارې جهانزیب کالج د ودانۍ د خوندي کولو دا یو قابي ورثه ګرځولو لپاره د یو کمپاین پیلولو پریکړه وشوه. دا کالج د سواد پخوانی والی میاګل عبدالحق جهانزیب جوړ کړی دی او د دې ودانۍ ته په زلزله کې زیان رسیدونه وروسته حکومت د کالج د تعمیر د ړنګولو پریکړه کړې ده. نیاز احمد خان د دغې غونډې په اړه نور تفصیل راکوي.
سواد سیدو شریف کې د جانزیب کالج تاریخي ودانۍ بچکولو او خوندي ساتلو په اړه د سیمې یو شمېر مشرانو او بیلابیلو ټولنو غړو غونډه کې په متفقه توګه غوښتنې وکړې چې دغه ودانۍ د قومي ورثه وګرځول شي. په دغه غونډه کې ګډون کوونکي د جانزیب کالج تاریخ شعبې پروفیسر خورشید احمد وایي
پس پدې کې د سواد بنیر شانګلې او د سواد ریاست خلکو سبق نه راولې سوابي خلکو به کولې رچا تر خلکو به کولې د ډیر خلکو به کولې د ملکند په کولې ګلګي ته پور خلک راغلې نو د دې سره د خلکو ډیر لوی لکه یو تاریخ تړلې شوی دی د پوهې د قلم نو زه په خپل دایمه چیرې په یو حل باندې چې د دې غورځول چې د مناسب نه بین صافي ده
د سواستو آرٹ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر عثمان الاسیار وای چې جانزیب کالج د سیمې د زرګونو خلکو لپاره د تعلیم او کلتور نمونه ده او د پاکستان قانون مطابق تومره پخوانی ده چې قامی ورثه ګرځولای کېدی شي
مو ګړو چې دا د سوات یو اولنه دا سی کالج ده چې دی لکه د مور د غیګې ماشو د سی خلک روزلی دي چاغي په قومي تاریخ کې ډېر لوی کردار ادا کړی گورنران پاتې شوی وزیران پاتې شوی دي زموږ مطالبه دا متعلقه محکمونه چې دا دی یو قومي ورثه وګرځي دا قومي ورثه په بنیاد د نوي ټکنالوژي تحت چې په دنیا کې کې مېدی د پرزرویشن او شری د تحفظ ورکړي شي او دا وداني زموږ د امن زموږ د تعلیم زموږ د تعذیب یو لوی علامت ده دا په هغه تور باندې محفوظ کړی شي
د ګلوبل پیس کونسل مشر احمد شاه وای چې دغه وداني د سواد هر تعلیم یافته تن لپاره د یادګار یو ځای ده
جانزیب کالج خو زمونږ لپاره ډیر زیات یو مقدس ځای دی زمونږ تعلیمي اداره یوازې دا نه ده بلکې زمونږ د تهذیب یو نښه ده زمونږ یو قومي ورثه ده نو زمونږ سره یو مینه ده د بدقسمتۍ نه ده چې په تیره زلزله کې کم نقصان ورته رسیدلی دی نو موږ نن په دې میټینګ کې هم دا خبره وشوه ټول مشترکه ټولو ملګرو چې یاره دا به موږ غورځېدو ته نه پرېږدو دا موږ دوباره بحالو
د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مرکزي مرستیال سکتر او د سیدو شریف تحصیل کونسلر ډاکټر خالد محمود زیاتوي
پرس کې د حکومتونو په حواله باندې ووایه یا د سی ان ډبلیو په حواله باندې ووایه خو دا خواهش دی دا کوشش دی چې داسې نمونه سه واقعیت وشو او هغه موږ وران کړو په هغه کې هغو ته زیات تر سہولتونه ته ملیږي بده کې په ځان مثال درکم چې ګورنمنت حدود یا اسکول چې یو بهترین سکول هغه چې نن جوړ شوی دی نو د هغه تاریخ چې کوم دی هغه مسا شوی دی
د جانزیب کالج ودانۍ بچکول لپاره را بدللی شوی غونډې مقصد په اړه زی خبریال فضل خالق وایي
پدې کې یو کمیټي جوړ شو چې هغه به د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی سره ملاقات کوي او د دې نه علاوه نور چې سونه هلی زلی دي یعنې د بچکولو د پاره چې سونه په هاي لیول په غټ لیول په وړ کې لیول دي هغه پدې کې وټاکل شوی
د غونډه کې په ګډه دغه پریکړه وکړه شو چې د جانزیب کالج ودانۍ بچکول لپاره به عوامي کچ هم هلی زلی پیل کول شي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
پر مورد اوردونکو د خبرونه په دې برخه کې تاسو د پاره دا سندره وړاندې کوم
پدامانے تورا بل بل سبا کچھ پدامانے تورا بل بل اوچھے نارون لگڑم سبا کچھ پدامانے تورا بل بل سبا کچھ پدامانے تورا بل بل واخلی رش سبا کوچ پدامانده تورا بل بل مینا زما دا او خوب سالان دی کوینا سبا کوچ پدامانده تورا بل بل او چه نارو نو لگه اوڑم سبا کوچ پدامانده تورا بل بل سبا کوچ پدامانده تورا بل بل
مشال لیډو دغه اوریدونکو دا زمنګا د سحر خبرونه دا سلام پښتونخوا په پښتونخوا کې د سحر نه نیمه بجې شوې دي د وخت مهم خبرونه اور دے مهم خبرونه تم دا چې ولسمشر اشرف غنی اروپا ته د شپږ ورځني رسمي سفر په پیل کې دن په پیرس کې د پاکستان او برتانیا له وزیر اعظمانو سره کتنه وکړي. د عوامي نشترګون مشر اسفندیار ولی خان ویلي دي چې له وزیر اعظم نواز شریف د دې خبرې ضمانت غوښتې دي چې د افغانستان خپلواکي به په ډاګه ومني. نوموړي د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویلي دي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ تړلې دروازې خلاصې کړې دي. پاکستانی سوداګر خبرداري ورکوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د تجارتي مالونو د ترانزیت پر سر رامنځته شوې ستونزه ښایي له منځنۍ ایشیا څخه پاکستان ته د انرژي د انتقال د دهلیز پلان له خطر سره مخامخ کی. د افغان ولسمشر له حکم سره سم حضرت عمر زخلوال په پاکستان کې د افغانستان د سفیر په توګه ټاکل شوی دی. ترکیه او اروپایي ټولنې اروپا ته د کډوالو د سپید مخنیوي لپاره پر یو لړ اقداماتو موافقه کړې ده. او په داسې حال کې چې د نړۍ د سباندې یو سل څلوېښت هیوادونو مشران د ماحولیتي بدلون په نړیواله سرمشریزه کې د ګډون لپاره فرانس ته رسېدلي، سلګونه زره اعتراض کوونکو د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د ځمکې د تودوخې د مخنیوي لپاره د اقداماتو غوښتنه کړې ده. مهم خبرونه ورده اوریدونکو سرجو اسلام آباد ته چرته چې زموږ همکار ریاض مساخل ځینې پاکستانی مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهم ټکي وړاندې.
نن جنگ ورځپاڼې خپله اداریه کې د پاکستان افغانستان په تعلقاتو لیک کړی دی او وایي د تیرې اوږدې مودې راسې د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې تریخوالی او کړکیچ صفا په نظر راځي. هر څوک د دې کړکیچ ختمولو لپاره مختلفو وختونو کې په مختلفو کچو کوششونه شوي دي، خو د هغې باوجود حالات د ښه کېدو نوم نه اخلي. دې وروستیو کې مری کې د افغان حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د مذاکراتو شروع کولو په ذریعه د دواړو ملکونو د تعلقاتو ښه کولو کوشش وشو، خو عین په موقع د ملا عمر د مرګ خبر دغه کوشش هم د ناکامۍ سره مخ کو. اداریه وایي چې خرابو حالاتو کې د دواړو ملکونو ځینې لوړپوړي او نور خلک هم لاس لري، خو هندوستان هم افغانستان کې د خپلو خپوک لګولو لپاره مسلسل د دواړو ملکونو تعلقاتو کې زهر خوروي. د دې سره سره ځینې لوی نړیوال طاقتونه هم د خپلو اقتصادي ګټو په خاطر نه غواړي چې دا تعلقات ښه شي، او دغه وجه دا چې د تیرې اوږدې مودې وروسته هم د هر قسمه کوششونو باوجود دغه تعلقات نه ښه کیږي. اداریه آخره کې وایي چې د تیر زیارت په ورځ د پښتنو سیاسي مشرانو یو پلاوی د کابل سفر وکړو او هغې کې افغان ولسمشر په دې کانې کړو چې پاکستان سره دی د مذاکراتو عمل بیا شروع کی، او امکان دی چې اوس فرانس کې د یو نړیوال کانفرنس دوران افغان ولسمشر اشرف غنی د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف سره وویني. او د سیمه ایز او نړیوال امن په خاطر د افغانستان امن انتهایی ضروری دی، د کوم دپاره چې د دواړو ملکونو یو بل سره د مرستو او ښه تعلقاتو نه بغیر بل لار نشته. او د دې ترڅنګ آج ورځپاڼه خپل اداریه کې په ممکنه اضافي ټکسونو لیک کړی دی او وایي چې وفاقي حکومت د ویخ عرب روپو ریوینیو پوره کولو لپاره د عام استعمال پسیزونو د نور ټیکس لګولو اشاره ورکړې ده، او داسې کې خیبر پښتونخوا حکومت په ډاکټرانو، کلینیکونو، لیبارټرو، سیکیورټی ایجنسو، شادی هالونو، پراپرټي ډیلرانو او نورو یو شمیر خلکو ټیکس لګولو فیصله کړې، او د دې اثرات به ارومرو په عام خلکو پریوزي. اداریه وایي چې د دې خبرې د حقیقت نه انکار نشته چې د ریاست معاملات چلولو ټول دارومدار په ټیکسونو وي، خو په یو فلاحي ریاست کې حکومت په عام خلکو دومره بوج اچوي څومره چې دوی اوچت ولیشي، او د ټیکسونو نظام په یو خاص تناسب وي. داسې نه چې یو طرف ته حکومت بې درېغه ټیکسونه لګوي او بل طرف ته د نرخونو او معیار کتو هیڅ پیمانه نه وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
رازونه نړیوالو مطبوعاتو ته د امریکا غږ یو لیکنه وایي افغان امنیتي چارواکي لا هم د هغه یو شمیر پوځیانو چې طالب وسلوالو سورج وړاندې برمته کړي وو د خوشی کولو په کار کې بریالي شوي نه دي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د جنوبي اسیایي هیوادونو ترمنځ د ګډو کلتوري میلو جوړولو پر ارزښت لیکنه خپره کړې ده. د دواړو لیکنو مهمې برخې هارون بچا وړاندې کوي.
د امریکا غږ پر پاڼه خپره شوې یوه لیکنه وایي د افغانستان امنیتي مقامات د هغه اتلسو کسانو د مندلو په چاره کې تر اوسه ناکامه دي چې څو ورځې وړاندې طالب وسلوالو نیولي وو. دغه کسان چې زیاتره پوځیان دي د هلیکاپټر یې له خرابېدو وروسته مجبور شول چې د افغانستان د شمال په یوه نارامه ولایت فاریاب کې په بیړنۍ توګه ښکته کړي. چارواکو ویلي طالبانو هغه شپاړس افغان او دوه بهرني سرتیري چې له هلیکاپټر څخه چې اور ورباندې لګېدلی و په بهر ته وتلو کې بریالي شول ونیول او درې نور سرتیري چې د الوتکې دننه ول طالبانو په ډزو ووژل. خو د طالبانو یو ویان بیا ویلي چې هلیکاپټر دوی راغورځولې او 15 کسان چې د افغان امنیتي ځواکونو یونیفارمونه یې اچولي وو نیولي دي او 15 نور یې وژلي دي. طالب ویان البته نه دي ویلي چې کنې کوم بهرنی سرتیری یې هم برمته کړی دی. د فاریاب ولایتي چارواکو بیا ویلي چې ځایي مشران او د مدني ټولنې فعالان هڅې کوي طالبانو ته ورسیږي او د دغو کسانو د خوشي کولو لپاره خبره ورسره وکړي. خو د چارواکو په خبره لا هم د طالبانو لخوا کومې غوښتنې مخته نه دي راغلي. بلخوا پاکستاني اکسپرس ټریبیون ورځپاڼې د څېړنکار او لیکوال یعقوب خان بنګش یوه لیکنه خپره کړې. نوموړی چې دا مهال په نوي ډیلي کې د هند حکومت لخوا کلتور د جنوبي آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکارۍ لپاره یو مهم فکتور تر عنوان لاندې جوړ شوي کانفرنس کې برخه اخلي. په لیکنه کې وایي چې د سیمې هیوادونه کولی شي د ورته غونډو او میلو په جوړولو سره یو بل ته لا ډیر نږدې شي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه ګډ کلتور لري. د بېلګې په توګه پنجابیان او سندیان په پاکستان او هند دواړو هیوادونو کې اوسیږي. د افغانستان او خیبر پختونخوا د خلکو د ژوند کړه وړو خو بیا یو بل ته ډیر ورته دي او دغه رنګ یو شمیر نور مثالونه. لیکن وایي سربیره پر دې چې د یو شمیر هیوادو حکومتونو د خلکو ترمنځ د دغو نږدو اړیکو پرې کولو هڅې وکړې، دغه روابط نه یوازې دا چې پر خپل ځای پاتې دي بلکې لا پسې غښتلي شوي دي. د لیکنې تر مخه په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه په سیاسي اختلافاتو کې سره ښکیل دي، حکومتونه باید د خپلو ګډو کلتوري روایتونو د لمانځلو لپاره فرصتونه برابر کړي. لیکنه کاږي د جنوبي آسیا هیوادونه باید د نړۍ په هغو برخو کې چې خلک یې د دوی له کلتورونو سره آشنا نه دي ګډې کلتوري میلې جوړ کړي. لیکنه وایي په دغه کار کې د سارک سازمان مهم رول لوبولی شي. په لیکنه کې د پاکستان، هند او بنگلادیش هیوادونو په یادولو سره زیاته شوې چې دوی په ډېر اسانۍ سره په اروپا کې د موسیقۍ ګډ کنسرټونه جوړولی او له لارې یې نړیوالو ته د خپلو موسیقیو او کلتوري روایتونو خواږه رسولی شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
انډین ایکسپریس ورسپانه لیکلی دی په پاکستان کې پوز هغه ټول اوازونه خاموش کول غواړي چې د دوی خلاف لیکنه کوي. ورسپانه په دغه موضوع یو راپور خپور کړی دی. ګل ایازی مهم ټکی وړاندې کوي.
لهین خبریدونکو دی انډین ایکسپریس ورسپانه لیکلی په پاکستان کې د یوې ورسپانه ایډیټر او سیلنکار د فوج فشار لوجي لریکل شوې دي. راشد رحمان چې په 1900 کال کې په بلوچستان کې د فوجي عملیاتو پر وخت د فوج خلاف جګړه کې برخه اخیستې وه، د ډیلی ټایمز ورسپانه ایډیټر وو چې لس ورځې وړاندې له خپلې عہدې استعفا ورکړې ده. د دې وجې د ورسپانه مالکانو سره د فوج په اړه پر لیکنو وه. ورسپانه لیکي چې د راشد رحمان له استعفا وروسته لیکوال محمد تکی چې په امریکا کې میشته په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د هغه یو لیکنه په ډیلی ټایمز ورسپانه کې د خبرېدو نه ودرول شوې ده او دغه شان لیکنې د سخت سار لاندې وې ځکه راشد رحمان هم استعفا ورکړې وه. انډین ایکسپریس ورسپانه لیکي چې د ډیلی ټایمز د لیکوال محمد تکی یو لیکنه د نومبر په 26 نیټه خپره کړې وه او په هغه لیکنه کې یې د فوج مشر امریکا ته د سفر په اړه تنقید کړی وو. محمد تکی انډین ایکسپریس سره د خبرو پر مهال ویل چې د تیر جمعې په ورځ ورته ډیلی ټایمز ورسپانې یو ایډیټر ویل چې د دوی لیکنه به نه خپروي. تقی ادا کوي چې ډیلی ټایمز ورسپانه له ډېرې مودې راهیسې د فوج د فشار لاندې وه چې د دوی لیکنې بندې کړي. د زیاته کړه چې دوی حیران دي چې څرنګه راشد رحمان شپږ کاله د فوج فشار یې برداشت کړی وو. ورسپانه لیکي چې د یو بل لیکوال میر محمد علي تالپور چې زیاتره لیکنې د بلوڅانو مبارزې په اړه وي هم پرې بندیز لګول شوی دی. ورسپانه د محمد تکی چې له 2009 کال راهیسې په ډیلی ټایمز کې لیکنې کولې له خولې لیکلي کچري هغه په پاکستان کې وي نو تر اوسه پورې به ژوندی پاتې نه وي. دی وایي چې جنرال رایل شریف یو نوی کس دی خو د نوموړي فوج یا جونټا هغه ټول اوازونه خاموش کول غواړي چې د فوج خلاف دي. دا زیاته کړه چې فوج راحیل شریف د مسیحا په شان د وړاندې کولو هلو ځلو کې بوخت دی. بلخوا تالپور انډین ایکسپریس ته ویلي دي چې په 2013 کال کې هم د لیکنو نه منع کړل شوی وو چې په بلوچستان پر موضوع به لیکنې نه کوي، خو د روان کال په جون په میاشت کې بیا لیکنې شروع کړې او یوازې د بلوچستان په اړه یې کالمونه لیکل. ورسپانه لیکي چې لیکوال تالپور د نومبر په 26 نیټه یوه لیکنه کړې وه چې پکې نوموړي ویلي وو پاکستان فوج د گوادر بندرګاه واک ترلاسه کړی دی او مقامی خلک یې له دې نه بې برخې ساتلی دي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان کې ټلویزیون میډیا هم له ډیرو چیلنجونو سره مخ ده. دا ټلویزیون خبریالانو د هغه وخت صدر جنرال پرویز مشرف چیلنج کړی وو خو فوج سره ټکر هغوی ته ګران پرېوتی دی ځکه چې په مشهور خبریالانو لکه حامد میر او په رضا رومي قاتلانه حملې هم شوي دي.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼا
په پاوکم دریو بجو
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو
ورزو پیخور خار تا چلتا چو سیدون کی وائی چی دا ٹریفک جام کی دل دا پیخور یوا غٹ استون دا گرزی دلی دا او پدغ آڑا باندی دا حکومت لخوا پدغ خار کی دا سڑکونو سنوی پروژه ندی پیل شوی پدغ موضوع برا تا راپور درکو خودنبی ورزو بلوچستان تا دا پاکستان پا بلوچستان صوبه کی دا یو لسم می تر طول تاکن ورز تو دا جوڑ شوی اطلاعاتی حکومت دو کال پوره کیږي دا چې د حکومت په دې دوه نیم کال کې سکړې دي او کومې نیمګړتیا ویلا هم لري خدایندون نصر په دغاړه له کوټې راپور راکړي
د ډاکټر عبدالمالک بلوچ په مشرۍ کې د بلوچستان د صوبه حکومت دوه نیم کاله په پوره کېدو دي حکومت او حکومتي ګوندونه وایي داسې حکومت یې کړی چې په ماضي کې یې ساری نه لیدل کېږي خو اپوزیسیون او د اپوزیسیون ګوندونه بیا د دې برعکس وایي اوسنی حکومت یوازې یو لا داسې ښه کار کړی نه دی چې خپل حکومت یې ولس ته مثال ورکړي د بلوچستان په صوبه اسمبلی کې د اپوزیسیون مشر مولانا عبدالواسع د حکومت د دوه نیم کلنې دورې په حق له مشال راډیو ته وویل
کار مل په نظر باندې نه راځي چې سړی دا وایي چې دا د حکومت دا یو مهم کار دی اگر چې که په ملک کې یا په بلوچستان کې څه نه داسې امن امان کې که تبدیلي راغلي دا په پوره ملک کې راغلي ده
د مولانا عبدالواسع په څېر د اپوزیسیون د یو بل ګوند عوامي نشتل ګوند صوبایي صدر اصغر خان اڅکزی هم ورته ادعا کوي او وایي په بلوچستان کې تر ټولو لویه ستونزه د بلوڅو او پښتنو ترمنځ د کرکې یا نفرتونو ختمول و چې روان حکومت یې د ختمېدو لپاره هیڅ کړی نه دی
د خلکو په منځ کې سپېړې راغلې وې دلته مړې شوي وو دلته داسې واقعات شوي وو چې خلکو یو د بل د علاقو څخه خپل کاروبارونه ختم کړل یعنې زه پوښتنه کوم چې په دې حواله کوم پیشرفت شوی
د اصغر اڅکزي په خبره که حکومت وایي چې امنیت یې ښه کړی نو یوازې د کوټې امنیت ښه کول د ټولې صوبې امنیت نه دی بلکې د پښتون میشتو او بلوڅ میشتو سیمو امنیت هم باید پام وکړي چې د ده په خبره د تیر حکومت په پرتله په کې زیاته نه ارامي راغلې
موجوده حکومت یو داسې پروژه نشي ښودلی چې هغه دا قوم ته ښکاره کړي چې موږ په دا دوه نیم کاله کې لا موږ یو یونیورسټي جوړه کړله لا موږ سیرن کالج جوړ کړلی لا موږ انټر کالج جوړ کړلی لا موږ ډګري کالج جوړ کړلی لا موږ
همدا بیا هم د اپوزیشن د مشر مولانا عبدالواسع پر صوبایي حکومت نیوکې وې کله چې مو د دې نیوکو لپاره د صوبې د اطلاعاتو له وزیر عبدالرحیم زیارتوال څخه د خبرو خواست وکړ نو لومړی یې د خبرو قول وکړ خو وروسته یې پرله پسې ټلیفونونو ته ځواب ونه وایه چې بیا مو هم د یاد ګوند د اسمبلی د یو بل غړي نصرالله زیری په مخ کې د اپوزیسیون همدا نیوکې کښېښودې
خبره کې د کوټي چمن د لوی لار لس کاله مولانا عبدالواسع صاحب د پلاننګ اینڈ ډیولپمنټ ډپارټمنټ دی وزیر دا د کوټي چمن لار دوی جوړ کړه دوی ترجیح نه ده د دوی تعلیم ترجیح نه دی د دوی د پښتنو ترقی ترجیح نه ده دوی د پښتنو په ترقی کې لوی رکاوټ دی دوی د تعلیم په لاره کې لوی رکاوټ دا رجت دی دا په معاشره شاته بیول غواړي نن په پښین کې کیډیټ کالج نه څه جوړ کړي نن چې دی په تربت کې نو سیر پرنګ پوزیشن کې دا کار روان کوي نن په لولای کې روستي دا نن چې دی نشان نور تعلیمي ادارې روانې دي
د نصر لازیر په خبره په تیر حکومت کې چې د ترهګری تر پیښو وروسته به حکومتي غړي یا وزیران په کوټه کې مونډیدل نه اوس که هر پیښه وسی د په خبره تر ټولو مخکې ورته اعلی وزیر حاضر وي زیری د اپوزیشن د غړیو دا ټولې ادعاوې ناسمې بولي او زیاتوي د دوی د اوسنی حکومت په ماضي کې هیڅ ساری نه تر سترګو کېږي حکومتي او اپوزیسیون ګوندونه یوې خواته بلې خواته مو د روان حکومت د دوه نیم کلنې دورې په هکله په کوټه کې له میشت خبریال او د روانو چارو له څېړونکي سید علي شاه څخه وپوښتل علي شاه وایي
د امنیت چې کوم وضع ده هغه د تېر حکومت مقابله کې په دې حکومت کې بهتره شوې ده البته دا درته ویلی شم چې اوس هم صورتحال موږ زیات خوشبینه نه یو چیلنجز ډېر زیات دي اوسم کم کرپشن چې دی هغه شروع دی او د تعلیم سره علاوه چې بیا نور کمی محکمې دي په هغه کې بیا د چپلاسي د پوسټ لیونه چې بیا د څوارلس تر پنځلس ګریډ چې کوم پوسټونه دي هغه خرڅېږي خرید فروخت روان دی د هسپتالو حالت چې دی هغه ډېر خراب دی
د ویلو وړ ده چې د بلوچستان په روان حکومت کې درې لوی اتحادیان پاکستان مسلم لیگ نون پښتونخوا ملي عوامي او نېشنل ګوندونه دي خدای نور ناصر مشال رادیو کوټه
دا خدای نور ناصر راپور مورده اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې تاسو لپاره دا سندره وړاندې کوم
محبت میں دل کا
سندر موردا اردن کو اس رازو یو راپورتا د پیخور خار اوسیدون کې وایي چې د ټرافیک جام کې دل د پیخور یو لغټ ستوند د ژوند هر سانګې اغیزمن کړی دا او د حکومت لخوا په دغه خار کې نه نوې سړکونه جوړیږي او چې کومې منصوبې شروع شوې دي هغه هم په وخت باندې نه پوره کیږي. په دغه غاړه باندې زلان یوسفزی نور حال را
د پیخور خار یو اوسیدونکو امیر مشال وایي چې حکومتونو د پیخور د ټرافیک ستونزې ته په وخت پام نه دی کړی او دا چې د ټرافیک جام کې دوه لوجې د ژوند هر سانګه اغیزمن ده.
مشکلات خو ډیر زیات دي او د اغه د ټورنا غټه وجم دغه داتې هم د قروړو مخکې په دغه گاډي چریدل نن هم په دغه روډ باندې گاډي زیات شوې دي خو سم متبادل روډونه جوړ نشو.
د پیښور خار یو بل اوسیدونکو هدایت الله ګل وایي چې د سورلو د گاډو د مناسب نظام نشټواله او په خار کې د پارکینګ یا د گاډو د اودرولو د ځایونو نشټون هم د ټرافیک جام کې دو لامل ګرځي.
مونږ سره پارکینګ نشته دي سونه پلازې نه ویني جوړې شوې ایکسپشن از دیر زنونه علاوه په یو کې د پارکینګ ځای نشته دي او تاسو وګورئ چې کوم ځای کې ټرافیک جام کیږي نو اول تک د پارکینګ د نشوالي د وجه نه خلک سود سودا کوي نو اول تک د اودریدو ځینی اول مجبورن ډبل لاین پارکینګ وشي دغه په وجه باندې روډ تنگ شي بلاک شي.
د پیښور ټرافیک پولیس ډي اس پی اس غرمروت وایي چې ټرافیک پولیس خپل دنده ترسره کوي خو د خار د آبادی او د گاډو د سیووالي له وجې د ټرافیک ستونزه را مخې ته ده.
2001 کې د آبادی 20 لک او 70 لک 1 کروڑ ته ورنږدې د پیښور آبادی ساسو پیښور خار کې چې 7.5 لک گاډي وي او آبادی 2.5 ته ورسي نو ظاهر ده دینه بس نیگیټیو افیکټس د دیوال راځي.
د بلدیاتو ادارې سره مو په دې اړه د تماس نیولو هڅه وکړه خو بریالي پکې نشو. یاد دی وی چې د خیبر پختونخوا حکومت د پیښور د ټرافیک ستونزې هوارولو لپاره تیر کال د ماس ترانزیت پلان په نوم د منصوبې اعلان کړو خو تر اوسه په دغه منصوبه عملی کار نه دی پیل شوی. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې. خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوې.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال رادیو په هنګو ضلع کې د ابراهیم زو سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی لا د ګیس اسانتیاوې ورکړي او د دې سیمې ته د ګیس اسانتیا ورکړي. په ضلع کې ډیر وخت شو چې د ګیس پایپ لاینونه اچول شوي دي خو په دغه منصوبه لا کار بشپړ شوی نه دی. په دې اړه طارق ورغزی د سیمې د خلکو چارواکو سره خبرې کړې دي او دغه راپور را لیږلی دی.
په ضلع هنګو کې د ابراهیم زو سیمې خلک د حکومت غوښتنه کوي چې دوی لا دې د ګیس سهولت ورکړل شي. نورالحسن په نامه د سیمې یو کس مشال رډیو ته وایي په ضلع کې ډېر وخت وشولو چې ګیس پایپ لاین اچول شوی دی خو د دوی سیمې ته لا هم تر اوسه پورې ګیس نه دی ورکړل شوی.
کوم ګیس ته مو په وطن باندې پایپ تیر دی مخکې لاړ دی هنګو ته او هنګونه دی غړي بهادر بنډه سمو سره تقریبا 2.5 کیلومتر کې نږدې پراته غزي پورې خدا کنکشن شوی دی او حکومت وقت نه دمو ریکویسټ کوو چې غاړه متسکون دی د ګیس فرام کی.
ابراهیم زو سیمه د هنګو تحصیل په حدودو کې راځي چیرته کې ځایي خلک د ګیس سہولت د نشټوالي له امله د پخلی او نور داسې کارونو کې د ستونزو سره مخامخ دي. سید زاید حسین میا په نامه یو ځایي مشر مشال لډو ته وایي ګیس سہولت نشته نو خلک خپل ضرورت پوره کولو لپاره ونې او بوټي وهي چې د دې یو غټ نقصان دا دی چې په سیمه کې د ځنګلاتو رقبه په تیزي سره په کمېدو ده.
د مو ډېر لوی ستر غار دی او جنګلات دی او کدلته د ګورمنټ پالیسی هم دا دی نو کمو کلی تا گیس ملو شی نو دا جنگلات پا بچ شی او دیر خرو جنگلات بشی او دا علاقه با طولا پا خاخ کاری.
په دې اړه د سیمې مرسیال کمشنر سید غفور شاه مشال رډیو ته وویل د سیمې د اوسیدونکو د ګیس دغې غوښتنې ته مثبت ځواب وایي او د دوی به ټولې ګیلې ختموي خو حکومت لا د دې جوګه نه دی چې د سیمې خلکو ستونزه په سمدستي توګه حل کړي. واضح دی چې په ضلع همګو کې زیاتره علاقې داسې دي چې هلته کې خلک د ګیس له اسانتیا بې برخې دي. طارق ورغزی، مشال ریډیو، پېښور.
راپورت ہوگی اور مشر لیڈر ہوگی اور راپور ترز ایکسپریس ٹریبیون رسپانی لکھ دی پاکستان دا کورونا چور وزارت ترمخہ پتی رو پنزو کرن کی پا پاکستان کی دا قانون نافذ کون کے دارو دا درو زرو زیاد کارکون کے وجل شوی دی دا راپور مهم ٹکی انیسا اجمل نانی
ایکسپریس ٹریبیون رسپانہ لکھی دا پاکستان حکومت پر لمڑی سیل د تیرو پنځه کالونو پر محال پترہ گرے کے دجل شو کسانو شمیرے پڑاگا کھڑی دی پدے کے دجل شو وسلوالو د مرگ سزاگانو شمیرے شامل دی رسپانہ لکھی دشمیری د کورنو چار وزارت د پاکستان قومی اسمبلی کے دباس پر محال شریکی کھڑی دی د پاکستان د حکومتی شمیرو تر مخه په تیرو پنځه کالونو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو درې زره یو سل او اووه پنځوس کارکوونکي وژل شوي او پنځه زره نهه سوه اته اتیا زخمیان شوي دي. په همدومره موده کې بیا پنځه زره پنځه سوه دوه دیرش عام وګړي وژل شوي او لس زره یو سل پنځه نوي زخمیان شوي دي. په پاکستان کې په تیرو پنځه کالونو کې د ترهګرۍ په پیښو کې د قانون نافذ کوونکو ادارو په وژل شوو کارکوونکو کې تر ټولو زیات په قبایلي سیمو کې وژل شوي دي. د حکومتي شمیرو تر مخه په فاټا کې د قانون نافذ کوونکو ادارو څوارلس سوه اووه اتیا کارکوونکي وژل شوي او دوه زره دوه سوه څلېرشت زخمیان شوي دي. دغسې بیا څوارلس سوه اویا عام وګړي وژل شوي او دوه زره اووه سوه یو شپېته زخمیان شوي دي. روزپاڼه د پاکستان د حکومتي شمیرو په حواله وایي چې په تیرو پنځه کالونو کې درې زره اووه سوه یو کم شپېته وسلوال وژل شوي چې پکې دوه زره پنځه سوه دېرش په قبایلي سیمو کې نوي په پنجاب درې سوه دوه څلوېښت په سند صوبه درې سوه یو پنځوس په خیبر پختونخوا او په بلوچستان کې بیا څلور سوه پنځه دېرش په اسلام آباد کې وو. د پاکستان انتظام لاندې کشمیر کې درې او یو په ګلګت بلتستان کې وژل شوی دی. دغسې بیا په تیرو پنځه کالونو کې یو سل درې اویا وسلوالو ته د مرګ سزاګانې ورکړل شوي دي او دوه سوه شپږ وسلوالو ته د مرګ سزاګانې اورول شوي خو لا ورکړل شوي نه دي. د ترهګرۍ ضد قومي اکشن پلان د عملي کېدو په اړه بیا روزپاڼه لیکي چې د کورنو چارو د وزارت تر مخه تر قومي اکشن پلان لاندې یې د نفرت ډک تقریرونو او مواد خپرولو په تور نولس سوه پنځه اتیا کسان نیولي دي. روزپاڼه لیکي د تیرو پنځه کالونو د حکومتي رپورټ تر مخه د مدرسو د رجسټریشن لپاره یو معیاري فارم جوړ کړی دی او هغه یې له نورو صوبو سره شریک کړی هم دی. د کورنو چارو وزارت چارواکو قومي اسمبلی ته ویلي دي چې یو سل او دوه اتیا مدرسې تړل شوي دي. په یاد رپورټ کې ویل شوي په پنجاب کې یو سل اووه څلوېښتو مدرسو په سند کې شپږو خیبر پختونخوا کې وو ګلګت بلتستان کې دیرشو مدرسو ته د بهرنیو هیوادونو لخوا مالی مرستې ترلاسه وي.
دانی سجمل راپور موریدا اوس د خبرونه په دې برخه کې د هارون باچا په آواز دغه غزل ته وړاندې کوو.
جوڑے دیش وخو تیار جوڑن کڑا جوڑے دیش وخو تیار جوڑن کڑا زمازل ندی ہندار جو رن کڑا جوڑے دیش وخو تیار جوڑن رلار جوڑنا
مالبل چا سارا لارا جون